السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 1089 زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو له کبله مري چې درملنه یې ممکنه ده. ډبلیو ایچ او نن پر ټویټر لیکلي چې باید د ژوند ژغورنې او د ماشوم او مور د ښې روغتیا لپاره چټک اقدام وشي. ډبلیو ایچ او له دې مخکې پرون په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکي بللې وې او ویلي وو چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له کبله له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ پرون ازادۍ رادیو ته ویل شاوخوا 1000 افغانان لا هم په سند ایالت کې بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په یو بیان کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشي کېدو په اړه له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د پنچیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړی ده چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتې بند له تیرولو وروسته پرون خوشی شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی یې ولې نیولی و. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون څو نور مدني فعالان او د بشري حقونو فعالان لا هم له طالبانو سره بندیان دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندانۍ یا سنټکام ویلي ځواکونو یې نن سهار د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم مشر چې په منځني ختیځ او اروپا کې د تروریستي حملو په پلانولو کې لاس درلود په نښه کړی او په غالب ګمان وژلی دی. د قمندانۍ ویلي پر دې مشر حمله د سوریې په شمال کې د هلیکوپټر په وسیله شوې ده. د امریکا پوځ د داعش د دې مشر نوم نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې دوه نور وسلوال هم په دې برید کې وژل شوي. د امریکا پوځ وایي امریکایي سرتیرو او ملکیانو ته په دې برید کې زیان نه دی اوښتی. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیتسک سیمې پر لیمان، بخموت، افیدیفکا او مارینکا ښارونو د روسیې څه باندې 6 حملې شنډې کړي دي. د اوکراین د پوځ سر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان ور اوښتی، پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز ویلي دي چې په 13 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریژا پر یو شمېر سیمو د هوایي مدافع د S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایل ویشتي او 240 هوایي حملې کړي دي. د پوځ په وینا په دې حملو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوب لاوختي او ډېر ملکي تاسیسات ویجاړ شوي، خو پوځ جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د خبرونو تفصیل راځي. پر راپورونو کې به په کندهار او هلمند ولایتونو کې د زده کړو په بهیر کې د ځنډ په اړه جزئیات واوري. په افغانستان کې د پرزیدلي جمهوري نظام پر پوځیانو د وژونکو حملو د تازه پیښو له اندېښنو مو خبرو.
دغسې پیښې چې په واقعه کېږي په کلیو په سیمو کې اکثره وخت شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونه په اساس داسې پیښې اوسي. دا نو جنایت ترسره کېږي په ټولنه کې تبان انسانان ژوند کوي.
د دې وژنو عواقب له یو شنون کې سره په مرکه کې شاربو.
طالبان لکه څنګه چې مشرم رضایت نه کوي، باید کوشش کړي چې یو حکومتداري ته مخه کې دا د افغانانو په ګټه نه ده او د افغانستان د اسلامي امارت عمرم لندوي.
د خوست ولایت په تڼیو ولسوالۍ کې ګلې کروندې زیانمنې کړي.
د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل په سیمه او د ناریج د سنګېړه په سیمه دغه ګلۍ شویدو چې د بزرګونو جربه ځمکه زیان درسوله دي.
په افغانستان کې د څښاک د اوبو ستونزه څیړو. نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب لرو. په دوهمه نیمای کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو چې نن د سمرقند غونډې او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو موضوع ته ځانګړی شوی.
نقدي شيبي د ازادي راديو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلست اسکوربم میر احمد صپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو په کندهار کې د طالبانو د پوهنې ریاست منی چې د پوهنې وزارت لخوا د ولایت د سیمایزو خوندزیو او خوانیزو مؤسسو د فعالیتونو د زندیدو امریه تر لاسه کړای دی د دې خوانځیو د فعالیتونو د زندیدو خبر په هغه رسمي مکتوب کې یاد شوی چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د کندهار او هلمند د پوهنې ریاستونو ته استولای دی د طالبانو چارواکي وایي چې دا پریکړه د ولس شکایتونو ته په پام سره شوې ده په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې واوري
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لوري په دیاړه په یو خبر شوی رسمي مکتوب کې راغلی دی چې په کندهار او هلمند کې به تر هغه سیمه ایز ټولګي او د خونیزو موسسو فعالیتونه تړلې وي چې د دې وزارت لوري د څېړنې ټاکل شوی پلاوی د یادو پروژو په اړه څېړنې نوي بشپړې کړي په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان وکیل احمد متوکل هم دا مکتوب تاییدوي خو وایي دا بندیز لنډمهاله دی او د ستونزو تر حل وروسته به سیمه ایز ټولګیو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي
د ځینو ولسي شکایتونو پر اساس د ټولو تعلیمي موسساتو کارونه درول شوي دي ماتل شوي دي خو د وزارت مقام هیئت په خبرو سره اخته دي ممکن دا خبره ژر حل شي
په ورته وخت کې په کندهار کې د یو سیمه ایز ټولګي خون کې ختیځ نوروز وای چې تیر ورځ ورته د مسؤلینو لوري د دغه ټولګي د تړل کېدو امر شوه د آزادی رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې دغه ټولګي د بیرته خلاصېدو په برخه کې جدي ووسی ځکه په خبره کې تړلې پاتې کیږي زرګونه زده کوونکي بل زده کړو به برخه شي
او که زرګونه زده کوونکي په کښې درس وایا نو دا دوم ځل دی چې په دغو ولایتونو کې د مالی ټولګیو په وړاندې تدریسي وقفه راځي دې هیله چې زموږ د هیواد مسؤلین همدغه وقفه ځنډنۍ نه کوي او خپل دختره وروسته بېرته تدریسي جریان را پیل کړي
که څه هم د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین ادعا کوي چې دا پریکړه د ولسي شکایتونو پر بنسټ شوې خو د کندهار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټولګیو کې په هغو سیمو کې چېرته چې ښوونځي نشته د دوی اولادونو ته زده کړې ورکول کیږي او په بندېدو یې دوی سخت خواشینی دي د کندهار اوسیدونکي منیر احمد ازادي راډیو ته وویل
دا کار زموږ دپاره یو ښه خبر نه دی په دې خاطر چې محلي ټولګۍ په ډېرو داسې لرو ځایو کې محلي سیمپونه شته چې هلته مکتبونه نشته او هلته ماشومانو ته د زده کړو زمینه نه برابر شوې نو په دې خاطر سره موږ دغسې د محلي ټولګۍ بندېدو خوابدي کړي یو خاصتاً په لرې ولسوالیو کې په لرې پرتو سیمو کې چې هلته ماشومان په هېڅ ډول زده کړو ته لاسرسی نه لري
هڅه مو وکړه په دې اړه د هلمند د اوسیدونکو سره هم خبرې وکړو خو له هڅو سره سره ونتوانېدو محلي ټولګي د افغانستان په هغه سیمو کې فعال دي چیرې چې ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري یوازې په کندهار ښار او ولسوالیو کې شاوخوا 1500 یا محلي ټولګي فعال دي چې د یونیسف او نورو موسسو لخوا مالي ملاتړ کیږي لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به دا ټولګي بیرته پرانیزي او کنه خو دوی له دې مخکې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بندېدو خبره هم لنډ مهال لپاره کړې وه خو دا د شاوخوا 40 میاشتو په تېرېدو سره لا هم تړلي پاتې دي
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی وایي د پرزیدلې جمهوري نظام د امنیتي دفاعي ځواکونو هدفي وژنې لا هم دوام لري نصیر احمد فایق دا خبره د پخوانیو ځانګړو ځواکونو د سرتیری ریاض احمدزی د وژنې په غبرګون کې پر خپل ټویټر لیکلی احمدزی درې ورځې مخکې په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته په ډزو وویشتل شو د هغه وژنې د طالبانو د حکومت د عمومي عفو او ترخوای د ټولنیز امنیت داوه تر پختنه لاندې راوستي امید زهیرمل او په دې اړه تفصیل
په افغانستان کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې د لړۍ دوام ورستر بلاندې خني لا ډیروي تازه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي په هدفمند ډول د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنه لا هم روانه ده هغه پرون په خپل ټویټر پاڼه په جلال آباد کې د مخکنیو افغان ځانګړو ځواکونو د یو غړي د وژل کېدو په غبرګون کې د پښتنې په شکل لیکلي د طالبانو عمومي بخنه چیرې ده ریاض احمدزی درې ورځې وړاندې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته ووژل شو هڅه مو وکړه چې د هغه له کورنۍ سره اړیکه ونیسو څو د پېښې لا ډېر جزئیات روښانه شي خو بریالي نه شو خو پر هغه برید دا اندېښنه او پوښتنه راپورته کوي چې ولې لا هم مخکني افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نښه کېږي او تر شا یې څوک دي د مارچ په 19 نیټه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي د طالبان حکومت د مخکینی نظامیانو په وشنې او شکنجه توران کړ. د کمیسیون په خپل راپور کې لیکلی وو دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیری او نظامیان په ډیر ظالمانه شکل نیسي، شکنجه کوي او بیا یې په ډیره بې رحمۍ له منځه وړي. خو د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد بیا وایي عمومي بخنه تطبیق شوي او هیڅ څوک ترې د سرغړونې حق نه لري. حغنن ازادي رادیو ته وویل
دغه څه پیښې په واقعي په کلیو په سیمو کې اکثره وخت خصومتونه وي، شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونه په اساس د څه پیښې وسیدانو جنایت تر سره کې په ټولنه کې تبان انسانان ژوند کوي. د څه پیښې واقعي خو هغه د سیاسي ملوزات په اساس نه وي بلکې شخصي مشکلات او مسائل لري. دغه خلک سي په نظامیانو سړي غوزن ته بیکګراوند هم لري، ستونزم لري.
خو د طالبانو د حکومت لدې ادعا سره سره د تیر کال پوري میاشت کې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مستند راپور کې وویل طالبانو واک تل رسید ورسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا په جبري توګه تریتم کړي دي. خو دا ادعا هم طالبانو رد کړې وه. ترخوای ازادي رادیو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خپاره کړل چې پکې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شوي او مخکینی نظامیانو کورنیو سره خبرې شوې او هغوی تایید کړې و چې طالبانو یې د کورنۍ غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره هغه مهال هم په خبرو کې د خلکو د خپلواکۍ ادعاوې رد کړې وې.
د پرزیدلی جمهوری نظام د پوځیانو د وژنو د دوام او په دې برخه کې د اندېښنو په اړه مرسلین ارسلا د امنیتی چارو لشنون کی احمد خان اندر سره مرکه کړي او په سر کې تری پختلې دي چې د طالب چارواکو دا ادعا تر کومه سمه ده چې د پخوانیو پوځیانو د هدفي وژنو علت تر ډیره شخصي دښمنۍ دي.
په لومړي سر کې باید دا ووایو چې په خپل د تیر حکومت یعنی د جمهوری نظام چارواکو او د امریکا متحده ایالاتو د ناتو د غړو وادو د افغانستان د وسوال پوځ د منصوبینو سره په بشانه توګه سره نازواني کړی ده او ځینې د جمهوریت د وخت لوړ رتبه جنرالان چې د سر کې دوی یا بهر تل خارجان سره او یا د توانمندي درته وتل نور زموږ ډیر نظامیان په وطن کې پښتو سره برخه ګوندوي واتو تر لاړل چې په دې دوه کالو کې دا سوري در شو چې د طالبانو هغه د عفو عمومي فرمان په سمه توګه عملی نه شو او په ډیرو ولایتونو کې چې شاید ډیر رسنوي ته هم نه رسیدي زموږ نظامیان وزورول شول، وزپل شول، ووجل شول او د وطن فرار ته مجبور کړل شول. اوس چې دغه هدفي وژنې بیا هم په ډیرو ولایتو کې کیږي قسم د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې په خوې د ته د قومي او د ځینو ستونزو د امنیتي ستونزو رنگ ورکړي. خو اوس دغه هدفي وژنې باعث دي کی چې نظامیان هغه ژوند او امنیت نورم په خطر کې سي. له بلې خوا په بهر کې زموږ ځینې پخوانی چارواکي او نظامیان جنرالان چې د جبهه اعلان کړی ده دلته شاید ډیر په افغانستان کې هغه نظامیان ته د دوی دغه ځینې شعارونه ډیر په ضرر تمام شي.
د طالبانو حکومت ځینې چارواکي په دې وروستیو کې په ځینو نړیوالو او سیمه ییزو ناستو کې دوی د مسؤلیت خبره کوي. دوی وایي چې دوی یو مسؤل حکومت په توګه عمل کړی دی، نو که داسې هدفي وژنې دوام پیدا کوي او دوی په وضعیت باندې کنټرول نه لري یا قصدن داسې کړنې کوي، نو طالبان واقعا څونه د یو مسؤل حکومت په توګه مطرح دي اوس فعلاً د افغانانو لپاره؟
د طالبانو د حکومتداري په سر کې هم لوی مشکل دا و چې هغه خپل جنگي قومندانان چې په هغه ولایتو کې جګړه کوله له پخوانی نظام سره هغه د والیانو د قومندانانو د امنیت درېسان او په توګه نور چارواکو په توګه حکومرل چې غوی خپل د اسلامي امارت نومر بد کړی دی. تاسو سمره کړی په ډیرو ځایو کې وژنې کړي دي. هر څوک د خپل ولایت نه خبر دي. زه کولی شم د خپل ولایت پاک لري معلومات وړاندې کوم، مګر معلومیږي چې هغه ولایتي چارواکي سم اطاعت نه کوي او په خپل سر هم ځینې عملونه ترسره شوي چې دوی بیا د قومي بڼه ورکوله. زما په اند که چیرې د دغه سو کړنو مخه ونه نیول شي دا به واقعا یو لوی ناورین او نړیوال او داسې بشري ادارې هغه ادارې چې د بشر د حقوقو ملاتړ دي هغه به خپل غږ نورم لوړ کړي. د دې د مخنیوي لپاره د افغانستان د اوسنیو حکومت نه موږ هیله لرو چې د خپلو امنیتي او کشفي ارګانونو په ولایتو کې باید سړن وکړي، هغه خلک چې اوس هم غواړي چې افغان وژنو کې دغه د مخنیوي لپاره، دغه د کارونو د لرې کولو لپاره، د ګوښه کولو لپاره باید اقدام وشي.
د امنیتی چارو شنونکی احمد خان اندړو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د خوست ولایت د تنه ولسوالۍ پر ځینو سیمو سخته ګلۍ ورېدلې چې له کبله یې د یو شمېر خلکو کرنیز فصلونه له منځه تللي دي. د سیمې اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. بلخوا په خوست کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په تنیو کې د شوې ګلۍ د زیانونو د ارزونې لپاره د سروې ټیمونو ته دنده سپارلې ده.
د دوشنبه په ورځ د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیلو او نریزې په سیمو سخته ګلۍ شوې چې له کبله د خلکو زورګونه جریبه د غنمو فصلونه میوه لرونکي ونې او ترکاري له منځه تللي دي. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دوی خلک ډېرې لږې کرنیزې ځمکې لري چې فصلونه ورباندې کري، خو هغه هم د ګلۍ له وجې په بشپړ ډول له منځه ولاړل. سیمهوال له اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته ورکوونکو بنسټونو غواړي چې دوی سره دې اوختو زیانونو ته په کتو مرستې وکړي. د تڼۍ د ترخیلو اوسیدونکي بختاجان آزادۍ رادیو ته ویل
د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل په سیمه او د ناریج د سنگیړه په سیمه دغه ګلۍ شویدو دغه منطقه واری دي چې د بزرګونو جربه زمکه ځان درسوره دي، تر څنګ ونه کړی دي، مودور ونه مانځکه و فاصله ختم کړی دي، سبزی ختم کړی دي. ان خار کې دلته نه کاروبار نشته، وازه کرنه او ملدری بس یو خلک یې پټه دي یو غپته نه داسې بل څه نشته.
د سیمې دوه نور اوسیدونکي هم وایي چې د سیمې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوري او بیوسه دي او د دې طبیعي آفت په مقابل کې مرستو ته اړتیا لري.
نوم مې نوربخش جان خاکیار دی، د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل کلی اوسیدونکی یم. چې کومه ګلۍ وشوه په دې کې بزګرانو ته مالي تاوانونه ورسېدل. د دولت څخه مو هیله ده چې په دې برخه کې د دوی سره کومک وکړي.
نوم عرفان اریان دی، د خوست ولایت تڼۍ ترخیل کلی اوسیدونکی یم. نن مسپښین مهال چې کومه ګلۍ وشوه بزګرانو ته یې د زراعت په برخه کې زیات مالي زیانونه ورسول. د دولت څخه مو هیله ده چې په اړوند برخه کې له دوی سره کومک وکړي.
بل لور ته د خوست ځایي چارواکي وایي د تڼۍ ولسوالۍ په ځینو سیمو باندې د شوې ګلۍ د زیانونو د ارزونې لپاره د سروې ټیمونه ګمارل شوي چې له ارزونې وروسته به هغوی سره د مرستو تابیا وشي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
متاسفانه چې پرون د تڼۍ ولسوالۍ کې سخته ګلۍ شوې ده. رښتیا یې هم د خلکو میوهدارې ونې، د سبزیانو او د غنمو فصلونه ډېر خراب کړي دي. د خوست ولایت د ناڅاپي پیښو سره د مبارزې ریاست به همدانن تصمیم نیولی دی چې سیمې ته لاړ شي او هلته دا زیانونه هم وګوري. څومره مرستې چې د دوی سره په لاس کې شته هغه هم ورته ورسوي. د دېغې نه علاوه نورو موسساتو نه د هغوی دپاره یو څه غوښتنه وکړي.
یاد دې وي خوست ولایت داسې اقلیم او آب و هوا لري چې د کرنیزو فصلونو د پخېدو په وخت کې ورباندې ځینې وختونه تیز بارانونه کېږي، سیلابونه راوځي او په ځینو سیمو سخته ګلۍ کېږي چې کرنیز فصلونه له منځه وړي او یا سخت زیانمنوي. تر اوسه په خوست کې د کرنې د ادارې او د کرنې د برخې د مؤسساتو لخوا د داسو نباتاتو او غلو دانو کرل نه دي دود شوي چې له پرلپسې بارانونو او ګلیو یو څه خوندي وي او د پام وړ حاصلات هم ورڅخه ترلاسه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې یوې محکمې هغه خبریال په 15 کاله بند محکوم کړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په مسله کې د کرملن سخت منتقد بلل کیږي. د برتانیا حکومت د دغه خبریال چې د روسیې او برتانیا دوه ګونې تابعیت لري د محکمې او محکومېدو پر وړاندې سم د استغبرګون خود او د محکمې لخوا هغه ته دغه سزا د روسیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخته سزا بللې ده. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د موسکو محکمې نن خبریال ولادیمیر کارامورزا چې د روسیا او برتانیا دوه ګونې تابعیت لري او د کرملین یو تر ټولو سرسخت منتقد بلل کیږي د خیانت او نورو مواردو په تور په 15 کال باندې محکوم کړ، خو نوموړي پر ځان لګول شوی تورونه رد کړی دی. د مسکو ښار محکمې چې نن دوشنبه نوموړی محاکمه کاوه سالون له خبریالانو ډیپلوماتانو او د هغه ملاتړو ډکو کارمرزا چې باندې یو کال مخکې د روسیې د وسلوالو ځواکونو په اړه د غلطو معلوماتو د خپراوي په تور نیول شوی د خبره نږدې دوه ځلې چې د زهرو په وسیله مسموم کړای شوی او له مرګ بچ شوی دی. خبریالانو ویلي کارمرزا چې د محکمې په خونه کې د شیشې تر شا غلی ناست او د قاضي خبرې اوریدلې د اعتراض په توګه روسیه به آزاد شي شعار ورکړ. د روسي خبري رسنیو د هغه د مدافع ټیم دی وی غړي ماریا اسمنت له قوله ویلي چې وای دغه پریکړه په وړاندې به د استناف غوښتنه وکړي ځکه د دوی په باور په هغه کې یو شمیر حقوقي انسرغړونه شوې دي. د محکمې دغه پریکړه په وړاندې نړیوالو سمدستي خبرګونونه ښکاره کړي او دغه خبریال د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د برېټانیا حکومت د محکمې دغه پریکړه د روسیې په معاصر تاریخ کې د هغه چا لپاره تر ټولو سخته سزا بللې چې د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په وړاندې پر کرملین انتقاد کړی دی. د برېټانیا حکومت په یو بیان کې ویلي یو څلوېښت کلن کارمرزا ته چې د درې اولادونو پلار دی د سیاسي انګیزې پر اساس دغه سزا ورکړل شوې ده. په بیان کې همدارنګه ویل شوی چې په برېټانیا کې د روسیې سفیر احضار شوی او برېټانوي چارواکي غواړي دا موضوع روښانه کړي چې برېټانیا د ښاغلي کارمرزا محکومېدل د عادلانه محاکمې د حق په ګډون له بشري حقونو څخه د روسیې له مسؤلیتونو سره په ټکر کې بولي. بیان زیاتوي نوموړي په زړورتیا پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی هغه چې د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشور څخه بربنډه سرغړونه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر تورک له روسیې غوښتنه کړې چې له ځنډ پرته د کارمرزا خوشې کړي. هغه ویلي نوموړي ته ظاهرا د هغه څه په خاطر سزا ورکړل شوې چې هغه په آزاده توګه د عقیدې د څرګندولو له حق سره تړلې ده. ښاغلي تورک په یو بیان کې وویل هیڅوک باید د بشري حقوقو د آزادۍ له حق څخه محروم نشي او له روسیې چارواکو غواړي چې نوموړي ژر تر ژره خوشې کړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
او به د هر هیواد ملي پنګه بلل کیږي. شل کلمې کې د هر هیواد مهمه ملي پنګه انرژي و خو اټکل کیږي چې په نږدې راتلونکو کې به د ارزښت لپلوه او به د تیلو ځای ونیسي. د اوبو په اړه د ازادي رادیو د ځنګړو راپورونو په لړۍ کې مودازل د څخاک او بوته کتنه کړي. هغه وبچه په افغانستان کې تر ډېره ککړې شوی او د حکومت پر وړاندې لویو ننګونو بلل کیږي.
د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د څخاک د پاکو اوبو مندل اوس ستونزمن شوی دی. د کندهار د لوی رباط اوسیدونکو فضل رحیم وایي د دوی د سیمې سلګونه اوسیدونکو د څخاک اوبو نه لري او لری سیمې نه په ټانکر کې د څخاک اوبو وړي.
یو مشکل دی چې برمو توالې د خلک دغه د اوبو وړي په ټانکی کې نو زیاته وڅالې ده. خلک ډیر زیات ستړي دي نو حکومت دې ته فهمره نه ده کړې چې دلته د شنه بندونه یا زمونه ستا اکه مستنه چې وته لسی ونه د زمږ کې په بر طرف ورته چې ډېر ستړي دي خلک بیا ستړي دي ځکه چې هم په پای کې شتونه کړل او تاګه شتونه نسته.
خلکو په خوا د اړتیا وړ پاکي او په مستقیم ډول له طبیعت تر لاسه کولې. دغه طبي سرچینې څاګانې ویالې سندونه او چینې وي. اوس دغه سرچینې تر ډیره یا وچې یا داسې شوي چې او به په اسانه د څخلو نه وي.
آب برای نوشیدن آب پاک نداریم. ما چهار تا درا دور از قریه میرویم آب را دست خود را در خر میاریم.
د پروان ولایت دغه اوسیدونکو هر ورځ څلور ساعت په لای مزل کوي چې کورنۍ ته د څخاک اوبه برابرې کړي. دای وای لکومې چینه چې موږ اوبه راوړو انسانان او ساروی دواړه ترې اوبه څخي. خځه 2-3 کیلومتر لری واټن په سر او اوګو اوبه راوړي. په خارونو کې د وګړو د شمیر له زیاتوالي سره پاکو اوبو ته لاسرسي هم ستونزمن شوی. په افغانستان کې حکومتونه هم نه دي توانېدلي چې په خارونو کې د اوبو رسولو چارې پراخ کړي. د افغانستان ډیر کم خلک د نلونو له اوبو ګټه اخلي ځکه د دغه هیواد ډیر کم سیمې د اوبو د نلیکو سیستمونه لري. الینا او جمشید د چاریکار یا ابو حنیفه خار د وې څنډې اوسیدونکو دي.
ما اوجو یې میخریم وشتکه کوي ما ګلندارت میشه.
مونږ د ویالې وبسکو ماشومان مو ناروغيږي. مونږ پیسې نه درلودي چې د ټانکر اوبو پری واخلو. پلاستیک مو وهلی وو او د باران اوبو مو ټولولې. ځینې وختونه مو واړو ماشومان لګل چې کراچي او یا لاسونو کې اوبه راوړي. پویګو چې د ویالې اوبو ککړې دي خو بیا هم سکو. له یو پلو دا وبسکو بل پلو مو بیا ستونی په درد کیږي.
سمې خلا نزه ګلندات میشان
مو از روی مجبوریت از روی ناچوری از یاب میگیریم استفاده میکنیم زیاتر وخت میجوشریم اما زیاتر وخت یاب در نهرج وجود نداره.
د چارو کتون کې د اوبو ککړوالی یو لوی ستونزه بولی چې په خارونو او کلیو کې خلک ورسره مخامخ دي. عبد الله هیواد په لندن کې د اوبو متخصص دی. هغه چې د برخه کې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړې وایي هر کیمیاوي مواد یا هر ډول چټلې اوبو چې ځمکه کې جذبېږي کولای شي خارونو او کلیو کې د ځمکه لاندې اوبو ککړې کړي.
د بیلګې په توګه تاسو ته وایو چې موږ د جمهوریت په وخت کې کابل کې 650,000 موټر درلودل. هر موټر په هرو دریو میاشتو کې 4.5 لیتر موبایل بدلوي. هر لیتر موبایل 4 لیتر اوبه ککړوي. بل ستونزه د تشنابونو یا د چټلو اوبو ده. دغه لوړ پوړې ودانۍ هم چې جوړې شوي معیاري نه دي.
ښاغلی هیواد وایي د افغانانو 15-25% پورې عاید یوازې د هغو ناروغیو په درملنه لګیږي چې د ککړو اوبو له کبله ورته پیدا شوي وي. روغتیایي کارپوهان وایي د اوبو ناورین د هرې جګړې پرتله د ډیرو انسانانو ژوند اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د خپلو مندنو له مخې ویلي چې د هرو 10 ناروغانو له ډلې د شپږو هغو د ناروغۍ لامل همدا ناپاکي اوبه وي. په دې موندنه کې ویل شوی چې د نړۍ په کچه د انسانانو د مړینې شپږ سلنه لامل هم د چټلو یا ناپاک اوبو کارونه ده. د کابل پانتانی روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زدران په دې خبره کوي چې ناپاک اوبه کومې ناروغۍ رامنځته کوي.
ککړې اوبه د ایچ پایلوري ناروغۍ سبب کیږي. دا د معدې یو ډول ناروغي ده. اسالونه او پرازیتی ناروغي هم د ککړو اوبو له کبله پیدا کیږي. د ناپاکه اوبو د چلو له کبله د تنفسي سیستم ناروغي هم رامسته کیږي او ناروغ د مری په درد اخته کیږي.
متخصص ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک باید د څښاک لپاره د سرپټو کوهیانو او مخزنونو اوبه وکاروي. دوی وایي که خلک د ناچارۍ له کبله نور اوبه څښي مخکې له استفادې باید ښه جوش کړي. ډاکټران وایي که څوک ناپاکه اوبه جوش کولای هم نشي لږ تر لږه د یو څه وخت لپاره د لمر وړانګې ته کېږدي چې تودې شي. دا چې افغانان د اوبو په برخه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنې لري د ځینو خبرې به واورو.
موږ د دولت صدا غوښتنه ده چې موږ ساته د برمی را ووي موږ ته نکي اوبه را پیدا کړي. موږ دا غوښتنه وچیږي و هم چې اوبه نه وي نو موږ د ستونزو سره مخامخ چې جوړ څه د خو بیخي جوړ خبره.
موږ ډېر د ستونزو سره مخامخ یو چې موږ ته یو بند وتړسي موږ ته یو د عدل وړ بند چې راته وتړسي موږ د اسه ډېر خوشاله کیږو. موږ به خپل یو کار جن واخلو. ژمنه مشتکار نکی دا مشتکار نکی دا غدا غجن دم چرته وتړسی د ار غره په بیخ کې به ولی را شواسی مشتبه د ار ساج مر وکړو مشتبه زمونه به بیږي او به راته بیږي.
تر دوته باید د مونه جوړ کی به ټانکی جوړ کی د خلکو کورو ته به ورکی وسپګه د کلی کې و برمه کار کوي پراغه باندې در مزګر وار نه نو کومه سم دا خله ده چې په اول کدان کې باندې مشتبه دمونه جوړ کی پسې د دمو پسې مشتبه باید برمی او دغه ټانکی جوړ شي د کلی خلک وساسي.
په تکلیف دغه چې دغه د خوراکو بلانه لرون د خوراکو بنسته په تکلیف دغونی په تکلیف چې ودغه زګی ته وس فلاړی چې کډی جن بارکو.
ازادي رادیو د خلکو دغه او ورته نور غختنې د طالبانو له حکومت سره شریک کړي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت مرستيال فاروق اعظم یوازې د کابل او کندهار خرونو لپاره د خپل وزارت د پلانونو په اړه وویل.
پلان های قصیر المده او طویل المده در قصیر المده برای آبی آشامیده
موک لند محالا و اگد محالا پلان نلرو. در لند وقت لپاره دی کابل دی الویدیز او جنوب اوسیدون کتا دی چخاک اوبه لی پغمان او مسیحی ولسوالیون برابره. دی کابل دی شمال اوسیدون کتا لی سیاد یا پنشیر او دغراز شاه و عروس بند دی چخاک اوبه برابره. دی کابل دی مرکزی سیمو او ختیز اوسیدون کتا دی لوگر لی اوبه گتا خستل کیگی. کندهار که هم ورت لند محالا و اگد محالا پلان نشته. هغویتا لی دهلی بند د څخاک او به برابر وو.
انتقال آب از بند دهلات در نظر است.
د شویو چړنو د پایلو لمخې د افغانستان تر زمکې لاندې او په ځانګړي توګه لوی خارونو کې ککړې شوې دي. د اوبو د دغه ککړتیا لاملونه د زمکې تلته د تشنابونو او صنعتي فابریکو د چټلو اوبو جذب، د پاکونکو کیمیاوي موادو بې دریغه کارونه او له حیواني او کیمیاوي کوډه استفاده خودل شوې ده. تر ځمکې لاندې اوبو سربیره د سیندونو، جهیلونو یا ډنډونو او ان لواورو او کنګلونو ویلې کېدونکې اوبه هم صنعتي ککړتیاوې لري چې لامل یې همدا د انسانانو صنعتي فعالیتونه دي. صنعتي فعالیتونو د ځمکې کره هم توده کړې او اوس په ټوله نړۍ کې حکومتونه او چاپیریالي فعالان کار کوي چې څنګه د ګلتوني ګازونو له ډیر زیانه انسانان وژغوري. د څښاک اوبو د پاکوالي لپاره اوس په افغانستان او نور نړۍ کې یو اسانه حل لار موندل شوی، خو لږ لګښت او تکلیف غواړي. دا د اوبو فلټرونه دي چې د کورونو په پخلنځیو کې نصبیږي او کولی شي تر 90% پورې ناپاکه یا ککړې اوبه پاکې او تصفیه.